السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانکزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم پایل په خبرونو کوو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د جرمني په بن ښار کې د افغانستان د لوی قونسلګرۍ فعالیتونه نن دوشنبه د لړم 12 سره پیلېږي. دغه وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي مراجعین کولی شي په آنلاین بڼه نوبت واخلي او بیا د خپلو کارونو لپاره مراجعه وکړي. دوی ویلي نږدې راتلونکي کې به دغه قونسلګرۍ د نویو پاسپورټونو ویش هم پیل کړي. په دې قونسلګرۍ کې د افغانستان د پخواني جمهوري نظام ډیپلوماتانو تیره میاشت وروسته تر هغه ډله ایزه استعفا وکړه چې جرمني په بن او برلین کې د طالبانو دوه قونسلي کارکوونکو ته باور لیکونه ورکړل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی لا هم له افغانستان سره د ستونزو د حل په خاطر خبرو اترو ته ژمن دي. فرانس پریس تیر ماښام د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په حواله دا خبره کړې. خبر پاڼه کې وړاندې راغلي د پاکستان اصلي اندېښنه هغه ترهګري ده چې له افغانستانه سرچینه اخلي او د دې کار مخنیوی یو لومړیتوب دی. د طالبانو حکومت بیا وړاندې تر دې دا ډول تورونه په کلکه رد کړي او ویلي دي د ترهګرۍ یا پاکستان کې د تاریخي طالبان پاکستان فعالیتونه د پاکستان کورنۍ مسله ده. د دواړو لورو د سولو خبرې د دواړو لورو د سولې دریم پړاو خبرې د تیرې پنجمې او جمعې په ورځو په استانبول کې وشو چې بې پایلې پای ته ورسېدې. امریکایي رسنۍ وایي د دغه هیواد سناتوران یو داسې دوه ګوندي هوکړې ته رسېدلي چې له مخې د حکومت مرخصۍ پای ته رسېږي او فدرال بودیجه له سره پیلېږي. دغه هوکړه تېره شپه داسې مال ترلاسه شو چې د امریکا د حکومت د یوې برخې مرخصۍ یا شټ ډاون څلوېښت ورځو ته ورسېد چې بېساري اوږده مرخصۍ یا تعطیلي ده. دې موده کې د حکومت د یوې برخې فعالیتونه درول شوي او سلګونه زره فدرال کارکوونکي بې معاشه شوي. ملګرو ملتونو نن اعلان وکړ چې میلیونونه پناه غوښتونکي له جګړو متاثر او اوس د اقلیمي بدلون له خطر سره مخامخ دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالي کمشنرۍ نن یو راپور په خبرولو سره ویلي راتلونکو 15 کلو کې به هغه سیمې چې نږدې نیمایي پناه غوښتونکي پکې دېره دي له اقلیمي بدلونونو سره مخ شي. دوی تر خطر لاندې سیمې چې د کډوالو 15 کمپونه پکې دي ګامبیا، اریتریا، ایتوپیا، سینیګال او مالی یادې کړي. د ملګرو ملتو د کډوالو عالي کمشنرۍ وایي د 2015 کال تر نیمایي پورې په ټوله نړۍ کې د جګړې له کبله د بې ځایه شو کسانو شمیر 112 میلیونو ته رسیدلی دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند به یاست. شنه لاست دی ولسم ټولګي و شپاړسم لاست. نن ورځ راځو د شمزې لرونکي حیوانات یا هم فقاریه حیوانات پیژنو. په تېرو لوستونو کې موږ او تاسې د بې شمزیو حیواناتو کوم ټولګي چې وي هغه مو ټولو وپېژندله. همدارنګه د دوی ځانګړتیاوې، د دوی جوړښتونه او په چاپېریال کې په کومو برخو کې دوی پیدا کېږي او په چاپېریال باندې کومې اغېزې لري هغه مو ټوله زده کړله. په دې څپرکي کې موږ او تاسې راځو شمزې لرونکي فقاریه حیوانات پیژنو، ورسره د دې ځانګړتیاوې پیژنو او په دې باندې ځان پوه کړو چې په دغو کې کوم حیوانات راځي او په چاپېریال کې څه اغېز لري، په څه ډول سره خپل ژوند مخته وړي. شمزې لرونکي حیوانات چې دي هغه ته ورټبریټ انیمالز هم ویل کېږي. زموږ ستاسو درس چې دی هغه د 122 صفحې څخه تر 128 صفحې پرې دوام کوي. لاسو د شمزې لرونکو حیواناتو ډلبندي د مخه موږ د دې ګډې ځانګړتیاوې پیژنو چې یعنې په دې ټولو کې دغه ځانګړتیاوې مشخصې دي، یعنې ټوله دغه ځانګړتیا خپل ځان سره لري. د هغه بعده به بیا راستو شمزې لرونکي حیوانات په ډلو باندې وویشو. شمزې لرونکي حیوانات چې دي هغه ته ورټبریټ انیمالز هم ویل کېږي، چې دغه حیوانات چې دي خپل په ځان کې د ملا تیر او یا مثال شمزې لري. دغه حیوانات چې دي دغه کوم پرمختللي حیوانات چې دي د دې حیواناتو په ډله کې شمېرل کېږي او دا حیوانات د کوډتا په دریو ګډو ځانګړتیاوو یعنې نوتوکورد، تنفسي سوریو او عصبي تناونو تناپر سربیره ډېر نور خصوصیات هم لري. نوتوکورد چې دی د ملا تیر ته ورته جوړښت دی چې دی د ارتجاع مثال دغه د کجېدو خاصیت لري چې ډېری دا شمزې لرونکي حیوانات خپل په ځان کې دغه نوتوکورد لري. ارزو دی چې دی خپل دغه حیوانات چې دی لکه څنګه چې مو ویل خپل په ځان کې د ملا تیر او شمزې یا مورې لري. او دغه حیوانات چې دی عموما د سر کوپره جمجمه لري چې په هغه کې د دې ماسک قرار لري. که چیرې ستاسو په یاد په بېشمزیو حیواناتو کې ډېری حیوانات چې وه دوی د ماسک برخه د سر برخه یې نه درلودله چې په دې سره ډېری چې وه عصبي غوټې پکښې کې وجود لري چې په بېلابېلو برخو کې د وجود قرار درلودل. همدارنګه دوی چې دی داخلي سکلیټ لري، د ځینو سکلیټ چې دی د هډوکو څخه جوړ شوی دی او د ځینو سکلیټ چې دی د کرپندوکي څخه جوړ شوی دی چې هډوکي چې دی نسبت کرپندوکي ته ډېر کلک سخت جوړښت لري. همدارنګه دغه چې دی حیوانات چې دی د دوی بدن تناظر یې دوه اړخیزه دی، یعنې د دواړو خواوو څخه د دوی په بدن کې کوم سیسټمونه چې دی هغه جریان په کښې کې لري. همدارنګه د وینې تړلی دوران لري، لکه په تېرو لوست کې مې چې درته وویله چې د وینې دوران یې تړلی دی، یعنې تړلی دوران په دې معنا سره چې د دوی کوم وینه چې ده هغه د رګونو په داخل کې جریان لري. همدارنګه دغه شمزی لرونکي حیوانات چې دی په بدن کې بېلابېل جوړښتونه لري چې د هغو جوړښتونو څخه پښتورګي دي چې پښتورګي چې دی په اطراحي برخه کې د دوی سره مرسته کوي. او دغه حیوانات چې دی دوه جوړې یوه جوړه پښتورګي لري چې دوه دانې کېږي. همدارنګه دغه حیوانات چې دی د یو ډول غدې لري، اندوکراین غدې لري چې دغه یو ډول هورمونونه تولیدوي چې په دغه د هورمونو تولید د دوی سره د مسل په تولید کې، یعنې په تکثر کې د نوي ژوندي په رامنځته کولو کې، همدارنګه د دوی کوم حیاتي فعالیتونه چې دوی سرته رسوي د هغه په کنټرول کې دغه هورمونونه د دوی سره مرسته کوي. راځو اوس نو چې شمزی لرونکي ګډې ځانګړتیاوې وپېژندلې، راځو د دوی ډلبندي ته. شمزی لرونکي حیوانات چې دی عموما په پنځو کلاسونو یا ټولګو باندې ویشل شوي دي چې هغه عبارت دي د کبانو ټولګې، همدارنګه د زوحیاتینو یا هم امفیبیان چې دی دوی ټولګې دي، همدارنګه د سشیدونکو یا هم ریپټیلین ټولګې دي، د الوتونکو مرغانو ټولګې دي، اویس چې ورته ویل کېږي په لاتین کې، همدارنګه د تی لرونکي حیواناتو ټولګې دي چې په لاتین کې ورته ممالین انیمالز ورته ویل کېږي. راځو دغه کوم ټولګې چې دي د دوی ډولونه، د دوی خصوصیات، د دوی جوړښت ټوله په تفصیلي ډول سره پېژنو. لومړی راځو د کبانو ټولګې ته. کبان چې دی هغه په یوناني ژبه کې ورته اکتیاز او په لاتین کې ورته پیسز ویل کېږي چې دغه حیوانات چې دی او موږ وایي هغه علم چې د کبان څخه بحث کوي د اکتولوژي په نامه سادېږي، چې اکتیاز موږ ورته وویل چې د کبان په معنا سره دی او لوجي چې د هغه د پوهې په معنا سره ده. کبان چې دی لکه څنګه چې موږ وویله دوی د شمزی لرونکو حیواناتو په ډله کې راځي، یعنې دوی خپل په ځان کې د ملا تیر لري چې د دغه لرو یا دغه کوم شکبان چې دی هغه په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوي دي او دوی په مختلفو عموما ټوله کبان چې دی په سمندرونو کې، دوی ټوله کبان په سمندرونو کې په اوبو کې ژوند کوي چې ځینې یې په خوشو اوبو کې، ځینې یې د اوبو په تل کې، ځینې یې د اوبو سربېره هم د سر خپل ژوند مخته وړي. چې په تېرو صنفونو کې موږ د ایکولوژي په درسونو کې دا لوستلي وه، همدارنګه ځینې یې په خوږو، تروو، تودو او یخو اوبو کې خپل ژوندونه مخته وړي، یعنې د دوی و جوړښت ساختمان ته په کتو سره هر یو په مختلفو برخو کې د سمندر خپل ژوند مخته وړي. او د کبان څخه چې دی د غذا په ډول، یعنې غذایي زنځیر کې ډېر مهم رول لري، د غذا په ډول په ډېرو هېوادونو کې ورڅخه ګټه اخیستل کېږي. ټول کبان چې دی هغه خپل د تنفس لپاره برنشونه لري، په دې کې ځینې چې دی چې یو ډول یې د دیپنو په نامه سره یادېږي یوازې دغه یو دی چې هغه سږي هم لري چې کله د مثال په هغه ځایو کې دی ژوند کوي چې اوبه یې کمې شي بیا د دوی دغه کم جوړښت دوی کولی شي دوی په مثال د سږو په واسطه خپل شي وکړي، تنفس وکړي. همدارنګه ډېر نور ډولونه هم په دې کې وجود لري چې موږ وایو د دوی بدن چې دی عمومي په درې برخو ویشل شوي دي چې د سر، ملا او لکۍ څخه عبارت دي. او دغه کبان چې دی هغوی د زړه دوه جفونه لري چې یو یې دهلیز دی او یو یې هم بطن دی. عموما په دې کې ځینې کبان چې دی هغوی د مسل د تولید دپاره، یعنې تکثر کې دوی هګۍ اچوي او ځینې چې دی هغه بیا بچی اچوونکي دي. زور پسې کبان موږ وویل چې یعنی په مختلفو برخو کې ژوند کوي، مختلفو ساحو کې ژوند کوي، نو د دې له مخې کبان چې دي په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوي دي. رازو دغه کوم ډولونه چې دي بیولوژي پوهانو دوی په عمومي په دریو ډلو باندې ویشلي دي، چې یو چې دي ګرد خوله یا بېژامو کبان دي، او دویم ډول چې دي کرپندوکي لرونکي یا هم غضروفي کبان دي، او بل ډول چې دي هډوکي لرونکي کبان دي. لکه څنګه چې مو وویل ځینې چې دي کرپندوکي څخه جوړ شوي دي او ځینې هم د هډوکو څخه جوړ شوي دي. رازو د دوی کوم ډولونه چې دي هغه پیژنم. کبان چې دي، لومړی رازو د ګردې خولې کبان دي چې دي د سایکلوستوما په نامه سره هم یادیږي، چې دا یو یوناني کلمه ده چې سایکلو په معنا د ګرد او ستوما په معنا د خولې سره ده. یعنی د دغو کوم حیوان کبان چې دي، دوی ګرد خوله لري او په ژامې نه لري، همدارنګه دوی حرکي غړي هم په وجود کې نه لري. دوی نوټوکورد لري د ژوند تر پای پورې، چې نوټوکورد چې دی خپله یو دغه د نرم جوړښت دی چې د مثال د دوی د بدن توازن، د دوی د بدن جوړښت ساختمان پکښې کې جوړیږي. او د دوی خوله چې ده هغه رودون کې ده، یعنی په یو شی باندې چې کله خوله کښېږدي هغه رودي او د هغه له لارې خپل تغذیه کوي. همدارنګه دوی چې دي تنفس لپاره د 50 څخه تر 14 جوړه دغه لري برانشونه چې ګمونځ ته ورته دی، هغه خپل په ځان کې لري چې د هغه په واسطه دوی خپل تنفس کوي. همدارنګه د دغو حیواناتو القا چې ده هغه بهرني ده، او دوی عموما په خوږو تروا اوبو کې خپل ژوند سرته رسوي. او دا کوم حیوانات چې دي، دوی د غذایي زنځیر کې هم مهم رول لوبوي. همدارنګه د دوی د ډولونو څخه چې دي هغه موږ ویلی سو، لکه لمپری او هیکفش دی چې دوی ګرد خوله لري، او لکه څنګه چې موږ نرم او صاف دغه جوړښت لري. جوړښت چې دي پوستکی چې دي هغه دغه نه لري، فسونه نه لري، نرم او صاف دي. ورپسې رازو دغه غضروفي کبان وایو چې د دوی کوم جوړښت چې دی، که مثال کړه په سکلیټي برخه چې ده هغه د کرپندوکي څخه جوړه ده. دغه سمندري حیوانات چې دی موږ وایو دوی دوه اړخیزه دي، او د شاپرونه او ژامې غاښونه ټول خپل په وجود کې لري. او دوی چې دي د 50 څخه تر 100 جوړو برانشونه لري چې د هغه په واسطه خپل تنفس سرته رسوي. په دې کې ځینې ډولونه چې دي هګۍ اچوي، او ځینې چې دي بچي اچوي چې د هغه څخه خپل نسل پایښت کوي. چې ښه مثالونه چې دي سګماهی دي، ارکب دي، څټک سری شارک دي، او شارک دي چې د ډیرو غټو مایانو په ډله کې راځي. همدارنګه ریکب دي، فش دي چې هغه هم چې دي د مثال د غضروفي کبان په ډله کې راځي. ورپسې رازو هډوکي لرونکي کبان. هډوکي لرونکي کبان چې دی، لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، د دې سکلیټ چې دی د هډوکو څخه جوړ شوی دی. او دغه کبان چې دی تقریبا مختلف جوړښتونه لري، ځینې کوچني، ځینې غټ، چې تر ټولو وړوکی کب چې دی هغه د ګوبي په نامه سره یادیږي، چې 10 ملي متره اوږدوالی لري. نور د دې څخه مثال ډېر غټ غټ کبان هم موجود لري چې تر 100 متره پورې د دې اوږدوالی رسیږي. او دوی چې دی خپل ژوند په مختلفو برخو کې، مختلف کبان د دوی خپل د بهرني جوړښت په نظر کې نیول سره په مختلفو ساحو کې د سمندر ژوند کوي. مثال ځینې چې دي په خوږو اوبو کې، ځینې په تر اوبو کې، په تودو او په یخو اوبو کې خپل ژوندونه مخته وړي. رازو د هډوکو لرونکو کبانو بهرني جوړښت پیژنو. د هډوکو لرونکو کبانو بهرنۍ دغه ځانګړتیاوې لومړی پیژنو چې دوی څه ډول ځانګړتیاوې لري. عموما دوی چې دي، مثال موږ وایو مخاطي او بهرنۍ سطح چې ده هغه فلسونه لري، چې د دغه فلسونه چې دي د دوی مثال د دوی ساتنه هم کوي، د دوی داخلي سیستم او د دوی سره ډېر مرسته په حرکت کولو کې هم یو څه اندازې پرې کوي. او دوی چې دي تنفس چې دي د برونشونو په واسطه کوي، ځینې یو شمېر چې دي هغه د سوژ په واسطه هم کوي، چې د غو د ډولو څخه یوې د اپي دغه سرتو دوستی چې هغه یو ډول کب دی چې په استرالیا کې پیدا کېږي، چې دوی چې دي مثال د سوژ په واسطه هم خپل تنفس کولی شي. او ځینې چې بدي هم سوژ لري او هم برانچونه لري، چې دوی په سمندرونو کې چې د برانچونو په واسطه تنفس کوي، او کله چې بهر ته مثال وزي د سوژ په واسطه د سوژ په واسطه حرکت کوي. چې مثال موږ وایو چې دغه کم اوبه چې په هغه ځای کې کمې شي، بدي کول چې خپل ژوند حالت مخته یوسي. چې د اوبو د ډولونو څخه مختلف ډولونه راځي، لکه مار ته ورته کب دی، د اوبو آس دی چې شاید تاسې ډېر نوم یې اورېدلی اوسې. او زموږ په هېواد کې هم د دوی ډولونه ډېر دي چې د غذایي په غذا کې ورڅخه ډېر استفاده کېږي. راځو د هډوکو لرونکو کبانو بهرنی جوړښت، لکه څنګه چې موږ اوویل دوی مختلف جوړښتونه درلودل، مختلفې اندازې یې درلودلې او په مختلفو برخو کې یې چې کوم خپل ژوند مختوي. نو د دې له مخې دغه کبان چې دي بهرنی جوړښت یې وایو، چې دوی عموما له دریو برخو څخه جوړ شوي دي، چې دغه کبان کې مثال موږ وایو بدن دی، سر دی، تنه ده او لکۍ برخه ده. بدن چې دی د کبانو بدن ده، مثال موږ وایو سر برخه ته که چیرې راشي، په دې کې خوله، سترګې، پزه چې ده عموما نه ښکاره کېږي، خو د دغه د سر په برخه کې په دواړو برخو کې یو سوري وجود لري چې د هغه په واسطه دوی څه کولی شي، خپل تنفس کولی شي. همدارنګه د کیڼې برخې کې ګیلز شامل دي، او بل د تنې برخې کې چې ده چې موږ وایو د بدن منځنۍ برخې ده چې د تیښتو او حرکت لپاره، مثال کله چې دی د یو بل ماهي څخه تیښتې په هغه وخت کې ورسره مرسته کوي. یعنی تنې برخه کې شاپرونه وجود لري چې دا شاپرونه د دوی سره مثال د بدن توازن کې ورسره مرسته کوي. همدارنګه د دوی د تنې وروسته چې دی لار دی چې د بدن وروستۍ برخه ده چې د حرکت لپاره مهم دی. پوستکی کې مثال موږ وایو پوست چې دی د کبانو پوستکی چې دی له یو نرم او د اوبو سره د تطابق شوی پوست څخه جوړ شوی دی، چې دی خپل د بدن په سطح کې کوچني پوښونه لري چې د بدن د ساتنې او د بدن د مقاومت فنکشن دا کم شي دی د مقاومت کومولو کې ورسره مرسته کوي. همدارنګه مخاطي غدې لري، یعنې د پوستکي په سطح کې د مخاط تولیدونکي غدې شتون لري چې د کب ساتنه کوي او د حرکت پر مهال د استحقاق مخه نیسي. همدارنګه دغه د دوی کوم شاپرونه چې دي، مختلف پورتني شاپرونه دي، لاندیني دي، سینې دي، د خېټې دي، همدارنګه د اخرنی د لکۍ برخې ده چې هغه تر ټولو قوي ده، او خوله، پزه، سترګې چې دي هغه یو ډول پردې پاسته پوښل شوي دي مشخصې چې اوبه له هغه داخل نه ننوځي. او جوسخه نری نری منن.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنه، هیلی نرم چی جوړ او غوسیت من بیست شن لاست دو لسم تو دی وش پاره سم لسته. در مورد از روخ پر پا موضوع که درس که مجاو تاسی در غیر اختصاصی دفاع دویم کشوهی پا تیل واس که مو از موش در بدن سیستم اوپیشندی چیز موش بدن چی دی حقه در میکروبونو پا مقابل که دفاعی سیستم داری چی حقه دفاعی سیستم موش او تاسی اول پا تو دوله و چی غیر اختصاصی دفاع او اختصاصی دفاع. د غیر اختصاصي دفاع توپیر په دې کې و چې دوی چې دي د ټولو میکروبونو په مقابل کې یو ډول دي، نسی کولای چې د میکروبونو ترمنځ تفاوت وکړي. او همدارنګه ومول چې غیر اختصاصي دفاع چې ده هغه دوی کرشې لري، چې لومړی کرشې کې پوستکی او مخاط راځي یا مخاطي غشا راځي. او راځوندن د دې کم دویمه کرشې چې ده هغه پیژنو. زموږ ستاسو درس په د ناتیایم صفحې څخه تر درونیویم صفحې پورې دوام وکړي. رازو په غیر اختصاصي دفاع کې دویمه کرښه کې چې دی لومړی عکس العمل یا التهاب ځواب راځي. یعنې څنګه زموږ بدن د میکروبونو په مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي، هغه هم په التهاب سره. یعنې هغه برخه چې کېږي التهابي کېږي. التهابي ځواب چې دی د بدن د دفاعي سیستم یو د مهمو برخو څخه ګڼل کېږي، چې په ځواب کې د ټپ، عفونت یا زیان رسېدو په حالت کې پیل کېږي. او دا پروسه چې دی د بدن هڅه کوي تر څو میکروبونه او ټپونه مخنیوی وکړي او بدن ته بیا روغتیا راولي په انسان کې. همدارنګه التهابي ځواب چې دی هغه معمولا د څو مرحلو له لارې سرته رسېږي چې مختلف ډولونه لري، چې دغه میکروبونه او زیانونه د مقابلو لپاره کارول کېږي. د دوی سره د مقابلو لپاره التهابي ځواب پروسه چې د لومړی دوی د ټپ یا عفونت پیژندنه ده. یعنې کله چې بدن ته ټپ یا عفونت رسېږي، د زیان رسېدلو ځای څخه ځانګړي کیمیاوي سیګنالونه خپریږي چې د دې سیګنالونو د لارې څخه د بدن سپین وینې حجرات چې دي هغه یا دغه کوم التهاب چې دي اړوند نورې حجرې لکه مایکروفیج فعالوي او د التهاب مواد آزادول دي هسټامین او پروستاګلاندین په ټپ یا عفونت کې شکیږي آزادیږي چې دغه مواد د رګونو پراخوالی او د وینې جریان زیاتول سبب کیږي. یعنی کله چې هسټامین د خوږ حجرو څخه وڅڅول سي یا پروستاګلاندین هغه شکیږي دلته په دغه برخه کې د وینې جریان ډیروي چې بدن د دفاعي حجرو د ستونزې ځای ته چکی ځان ورسوي. یعنی سپین کرویات سایت توکاین او کیموکاین هم د دې پروسې برخې دي چې د دفاعي حجراتو حرکت هڅوي. ورپسې د رګونو پراخوالی دي. کله چې هسټامین او نور کیمیاوي مواد په مرستې رګونو کې مثال ځان ورسي دا رګونه چکیر پراخیږي چې د وینې جریان د زیان رسېدلې سیمې ته څه سي زیات سي. دغه د بدن دوی چې دي زموږ بدن دې ته هڅوي تر څو زیاتې وینې او سپینې کرویات چې دي د سپین کرویات چشکي د عفونت ځای ته یا خوښ سوي ځای ته دغه مواد ځان ورسوي د دفاع لپاره. ځکه موږ ویلي وو د وینې سپین کرویات چې دي هغه عموما د میکروبونو سره جنګیږي د دفاع په دوه سره او هغوی له منځه وړي چې د سپینو کرویاتو ډولونه هم وایوس او بل چې دي دوی چې دي دغه سپینې حجرې یا پاګوسایټ سس فعالوي چې دا رقم مایکروفیل او نیوټروفیل په التهاب ځواب کې د بهرني اجناسو لکه مثال هغه کې د ایس بکتریاوي اوسي وایرسونه اوسي چې د دوی د حجرو باندې شوي کې حمله وکړي. دغه حجرې چې د زهرجنو موادو او مایکروبونو په جواب په توګه یا د دفاع په توګه د دې موادو خورا او له منځه وړلو سره د دوی په خوړلو سره او له منځه وړلو کې چې کې خپل کار سرته رسي. همدارنګه د اوبو او وینې زیاتوالی دي. یعنی په دغه برخه کې چې دی د اوبو او وینې چې کې پکې کې ډیریږي التهابي ځواب چې دی په دفاعي سیستم کې هغه ډیر مهم دی. د بدن دفاع کوي د ټپ او زخم ترمیم بیا تر سره کوي. همدارنګه د میکروبونو له منځه وړلو کې ډیر مهم رول لوبوي. ورپسې د التهابي ځواب وروسته موږ او تاسو په غیر اختصاصي دفاع کې دویمه کرښه کې د عکس العمل یا حرارت ځواب وي. یعنی په تیرو لوستلو کې هم د دې په اړه موږ خبرې کړې وې چې عموما د انسان د بدن د حرارت درجه چې ده 30 درجه ده. خو کله چې د وینې د سپینو کرویاتو یو مهم برخه یو ډول دی چې کله میکروب داخل سي هغوی چې کې دماغ ته پیغام رسي چې کله پیغام ورسېدي په دې سره کم سیګنالونه چې دغه کیږي و بدن ته د بدن د تودوخې درجه چې کې ورجېږي چې په دې سره دغه کم میکروبونه بکتریاوي چې دي هغه په زیات تودوخې اندازه کې دي چې کېږي له منځه ځي. چې دغه مثال په انسانانو کې د تبې لامل کېږي چې دغه عفونت یا میکروب له منځه یوسه. او که چیرې دغه د اصلي اندازې څخه مثال بیخي ډیره زیاته لوړه ولاړه سي نو دا کېدلی سي زموږ په بدن کې د ډیرو پروټینونو د له منځه تلو لامل سي. یعنی د دې زیاته لوړ کېدل هم زموږ بدن شکي توان رسولی سي. عموما بکتریاوي چې دي هغه موږ ویلو په ډیره زیاته تودوخه دوی خپل ژوند مخته نسي وړلی. نو کله چې تودوخه پر ډیر سي د بدن دوی شکیږي له منځه ځي. ورپسې د وینې سپینې حجرې دي چې دا مو هم په تیرو لوستونو کې ویلې و چې د وینې سپین کرویات چې دي هغه د دفاعي سیستم د دویمه کرښه کې شامل دي او دوی چې دي میکروبونه خپل تر حملې لاندې راولي او هغوی له منځه وړي. عموما دوی خپل مختلف ډولونه لري چې لومړی نیوټروفیل دي. نیوټروفیل چې دي هغه د بدن تر ټولو ډېر سپینې حجراتو کې راځي. یعنې تر سرو کرویاتو د دوی اندازه چې ده ډېره ده او د لومړني دفاع ځواب لپاره کارول کیږي. یعنی کله چې میکروب راشي لومړنۍ دفاع چې ده دوی کوي او دوی چې دي د بکتریاو او نور میکروبونو پر ضد باندې مبارزه کوي. د نیوټروفیلونو چې دي د فاګوسایټیک فعالیت له لارې میکروبونه نیسي. یعنی فاګوسایټس چې دي یعنی دوی میکروبونه اخلي ځان کې داخلوي او کله دوی له منځه وړي. کله چې دوی له منځه یوړه خپل هم چې کیږي له منځه ځي. دویم ډول چې دي هغه لمفوسایټونه دي. چې لمفوسایټونه چې دي د بدن د ځانګړي اختصاصي دفاع سیستم برخه ده چې دوی د انټي باډیانې تولیدوي چې انټیباډي خپل یو ډول پروټین دی تر څو د میکروبونو سره مقابله وکړي. دوی چې دی خپله دغه کم لمفوسایټونه چې دی خپل په ځان کې د بی او ټي حجرې لري چې د بی حجرې چې دی دغه انټیباډیانې تولیدوي چې د میکروبونو سره تړل کېږي او هغوی له منځه وړي، او د ټي حجرې چې دی هغه د میکروبونو د وژل او د بدن د ناروغۍ د مخنیوي لپاره فعالیت کوي. عموما د بی حجرې چې دی دوی د کم میکروبونو چې راځي هغوی دغه عصبي سیستم یا مثال دی چې کوي د دوی شکل او کم خاصیتونه چې لري هغه پیغام رسوي، یعنی نور کم دفاعي سیستم چې دی په دوی باندې چیکي خبري، او ټي حجرې چې دی هغه عموما دغه سرطاني حجرې په لمنځوړلو کې دوی مهم رول لوبوي. ورپسې بل ډول چې دی د مونوسایټونه دي، همدارنګه ورسره ایزینو فیل دی چې دا هم د سپینو کرویاتو د ډولونو څخه، یعنی مختلف ډېر ډولونه لري. همدارنګه بل چې دی مایکروفاژونه دي، چې مایکروفاژونه چې دی هغه موږ وویل چې دی د میکروب په له منځه وړلو کې ډېر دنده سرته رسي. عموما د دې دنده چې ده کم نیټروفیل چې د میکروبونو سره جنګېدل یي هغه ساحه چې کوي دوی پاکوي، یعنی کله چې موږ وویل نیټروفیل چې کله میکروب له منځه ځي خپله هم چی کېږي له منځه ځي، چې په دې سره دغه میکروفاژونه د جنګ هغه د میکروب ساحې ته ځان رسوي. کله چې هغه ساحې ته ځان ورسوي په هغه ساحه کې کم میکروبونه وو وایرسونه دي چې دی همدارنګه ورسره نیټروفیل مسیوي برخې ټولې چې کوي هغه ساحه پاکوي، چې دا چې دی خپله په د لمف کې چې کوي حرکت کوي او دوی ډېر اساسي رول لوبوي. ورپسې راځو بل چې دی د وینې په سپینو حجرو کې طبیعي وژونکي وایو، طبیعي وژونکي چې دی د ان کې سیلز په نامه سره هم یادیږي چې دوی چې د بدن د مدافع سیستم یو مهمه برخه ده. دا حجرې د سپینو وینو د حجرو یو ځانګړې ډله ده چې د بدن د ځینو ځانګړو ډولونو انټي بایوټیکونو ځواب لکه مثال د ویروسونو او سرطاني حجرو د وژلو لپاره کار کوي. او دغه ان کې سیلز چې دی یا نیچرل کلر چې دی د بدن د غیر اختصاصي دفاع برخې سره تړاو لري او د ځواب صورت سره د بیلابیلو خطرناکو اجناسو پر ضد هم مبارزه کوي، او دوی چې دي ډېرې اساسي دندې ساتلي. مثال د ویروسونو ضد مبارزه ده، د سرطاني حجرو له منځه وړل دي، سرطان چې موږ وویل چې د حجرو په غیر منظم ډول سره ډېرښت چې کېږي سرطان لامل کېدلی شي، چې هغوی چې کوي په دغه وخت کې د ان کې سیل یا هم نیچرل کلر سیلز یا طبیعي وژونکي حجرې د دوی سره مقابله کوي. او بل چې دي د میکروبونو او غیر نورمال حجرو حس کول دي، چې دوی چې دی په سیستم کې د بدن په میکانیزم کې ډېر اساسي رول لوبوي. که چیرې دوی ونه اوسي، یعنی ګټې یې ډېرې دي، دوی چې دی ژر جواب وړاندې کوي، یعنی ژر مخته راځي. همدارنګه د سرطان درملنه د بدن حفاظت دي ډېر اساسي رول لوبوي. د هغه وروسته رازو پروټین وایي، پروټین چې دی هغه هم په غیر اختصاصي دفاع کې رول لوبوي، یعنی پروټین چې دی د بدن دفاعي سیستم یو مهمه برخه ده چې په غیر اختصاصي دفاع ځوابونو کې ځانګړی رول لري. او دوی چې دی د غیر اختصاصي دفاع پروسه د بدن لومړني او چټک ځواب دی چې د ویروسونو، بکتریاوو، فنجیانو او نورو میکروبونو په وړاندې کار کوي. د دې پروټینونو اصلي هدف د بدن د محافظت لپاره د میکروبونو له منځه وړل دي، چې خپله غیر اختصاصي دفاع کې پروټینونه چې دي هغه خپله مختلف سیستم لري او مختلف ډولونه هم لري، چې د کمپلیمنت سیستم چې دي هغه یو مجموعه پروټینونه دي چې د بدن دفاع ځواب یو مهمه برخه تشکیلوي. او دوی چې دی په غیر اختصاصي توګه د میکروبونو ضد عمل کوي او د بدن د ایمیون سیستم، ایمیونیټي سیستم د پیاوړتیا لپاره مرسته کوي، یا د دفاع سیستم لپاره دوی مرسته کوي. دغه کمپلیمنت سیستم چې دی دوی دغه پروټینونه چې دی د میکروبونو د غشا له منځه وړلو کې مرسته کوي، او د میکروبونو په وړاندې د دفاع حجرو جذب کولو تشکیل دوی هڅوي، او د التهابي ځوابونو د فعالولو لپاره هم کار کوي. یعنی هسټامین چې دی هغه دی چې کېږي د دې په واسطه فعال کېږي، او دی چې دی په داسې ډول سره عمل کوي چې دی میکروبونه د غشا په سطح پروټینونه باندې عمل کوي، چې د فاګوسایټیک فعالیت، یعنی دغه کم هضمي سیستم چې کوي پکې پیاوړی کوي او د میکروبونو د له منځه وړلو لپاره مرسته کوي. یعنی د فاګوسایټس چې دی خپل دی چې کوي خپل په ځان کې هضموي، کله چې هضم کړه د دې په له منځه وړلو دی چې کېږي ډېر اسانه کېږي. همدارنګه دی انټي بایوټیک پروټین پروتینونه دي چې انټي بایوټیک پروتینونه هغه پروتینونه دي چې د میکروبونو پر ضد مستقیم عمل کوي او د بدن د دفاع یو مهمه برخه ګڼل کیږي. دوی هم چې دي د غیر اختصاصي ډول دفاع کوي، یعنی هر میکروب د پر یو ډول عمل سرته رسوي، چې دوی هم خپل اساسي دنده سرته رسوي. یو بل چې دي د انټرفیرونونه دي چې انټرفیرون هم پروتینونه دي چې د ویروسونو سره د بدن د مبارزې لپاره تولیدیږي، او دا پروتینونه چې دي د ویروسونو د خپرېدو مخه نیسي او د بدن د دفاع نور برخو ته چیکي سیګنالونه چې د دې یعنی اساسي دنده چې ده هغه د سیګنال لېږدول دي، تر څو د بدن کم انټیبادیانې نورې برخې چې دي هغه د دغه میکروب په مقابل کې ودرېږي، د دې لپاره دفاعي سیستم انټیبادیانې ژر تولید کړي. همدارنګه دغه دي نور ډولونه هم د پروټین چې هر یو خپل اساسي دنده سرته رسوي. د پروټین او وروسته راځو لمفاتیک سیستم. وایو تاسو په دې ځان په کوچې لمفاتیک سیستم څخه مطلب څه شو دی او دوی په دفاعي سیستم کې څه دنده سرته رسوي. لمفاتیک سیستم چې دی د بدن د دفاع سیستم یو مهمه برخه ده چې د مایاتو تنظیم، زهرجنو موادو له منځه وړلو او د بدن د ناروغۍ په وړاندې د مقاومت په برخو کې مهم رول لوبوي. او دا سیستم چې دی د لمف په نوم یو ځانګړی مایع لري چې د نسجونو څخه پات اضافي مایات راټولوي او د وینې جریان ته بیرته انتقالوي. لمفاتیک سیستم چې دی هغه د میکروبونو له منځه وړلو کې، یعنی دی چې دی د لمفاوي نورس چې دی لمف نورس چې دی یا اقدې چې د غوټي چې دی د فلټر په توګه عمل کوي او په لمف کې وجود لري، میکروبونه ویروسونه او بکتریاوې نیسي او د هغوی شکې له منځه وړي. او دغه دفاعي حجرې چې دي د ټي سیل او بي سیل یا د ټي حجرې بي حجرې په واسطه د بدن د ناروغۍ په وړاندې دفاع کوي. همدارنګه دوی چې دي د انټیباجیانې تولید دي، یعنی کله چې ما تاسو وویل بي سیل نور ته دغه کوم دفاعي سیستم ته خبر ورکړي، هغه په د میکروب په مقابل کې انټیباجیانې جوړیږي، هغه هم د دوی په غاړه دي. یعنی لمفاتیک سیستم چې دی د فعالیت له امله بدن کولی سي د میکروبونو، ویروسونو او نور زهرجنو موادو په وړاندې خپل دفاع وکړي. که دا سیستم ضعیف سي، بدن ته د انتاناتو، ناروغیو او شحمدو د راټولولو په وړاندې ډېر زیانمن کیدلی سي. ورپسې د لمفاتیک سایتونو انټیجن پیژندنه ده. لمفوسایټونه چې دي خپل مختلف ډولونه چې موږ اویل لري، چې انټیجنونه چې دي هغه بهرني مواد چې د بدن د دفاع سیستم د ځوابولو لپاره بدن هڅوي، او دا مواد کولی سي پروټینونه، کاربوهایډریټونه یا لیپیدونه ولري چې د بکتریا، ویروسونه یا نور میکروبونو سطح سره چې تړلي. همدارنګه د انټیجنونه چې دي ورسره دغه کم زموږ بدن لمفوسایټونه څنګه انټیجن دغه لمن زوړي، دوی چې دي دغه د بي او تي حجرو په درلودلو سره د زموږ د بدن دا ځنګړي د خپل په ځان کې ځنګړي پروتیني ریسپټرونه لري چې هغوی په واسطه دوی څه کولی سي د کم بدن دفاعي سیستم سره دوی مرسته کولی سي. په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده عکس العمل یا التهاب څخه مطلب څه شی دی؟ دویمه پوښتنه ده د وینې سپینې حجرې په څو ډوله دي واضح کړي؟ او اخرنۍ پوښتنه ده لمفاتیک سیستم څه ډول یو شبکه ده؟ سستو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422311.
د ازادۍ میلمه.
السلام علیکم. د ازادۍ میلمه د خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د جنید بنسټ د غوره شاعرانو د سګنیو جایزو د ګټونکو په ډله کې یوه عقله اسد وه چې لومړۍ جایزه یې وګټله. عقله اسد غزلونه، نظمونه، آزاد شعرونه او لنډکي شعرونه لیکي. د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له دې ځوانې شاعرې سره په دې اړه چې له کله راهیسې شاعري پیل کړې، شاعری کوم مزامین رانغاړي، د خزینه شعر په اړه څه نظر لري او نورو مسایلو مفصلې خبرې کوو. د مرکې په پیل کې مې له اغلې اسد څخه هیله وکړه چې ځان په خپله ژبه تاسو ته دروپیژني.
سلامونه تکل صاحب تاسو ته، ستاسو درنو اوریدونکو ته هیله ده ښه اوسیږئ. ډېره زیاته مننه چې مرکې ته مو ماته وخت راکړلو. زما نوم عقیل اسد دی، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم او درویشت کاله وړاندې د ننګرهار په خوږیاڼو ولسوالۍ پیرخیلو کلي کې زیږیدلی یم. کله چې دولسم ټولګي نه فارغ شوم بیا غن ورسته ما مالی جوی تی په هنځي کې زده کړې کولې غوښتل مې چې راتلونکي کې یو ښه ډاکټر شم. خو دا چې هېواد کې سیاسي حالات بدل شول او حکومت نوی شو نو د هغې سره زمونږ زده کړې نیمایي کې وتړل شولې او تر درېیم کال پورې ما پوهنتون ولوست او هغه نه وروسته بیا زه په کور شوم.
مونږ په افغانستان کې له خوګیانو نه تقریبا زیات شاعران او لیکوال لرو. په خوګیانو کې څه خبره ده چې دومره زیات شاعران او لیکوال پکې پیدا شوي دي؟
ډېره مننه تکل صاحب. داسې کوم خاص علت خو ماتې معلوم نه دی چې هلته ولې شاعران ډېر دي یا د هغوی هغه فکرونه د شعر دپاره ډېر جوړ شوي دي. خو د تر ډېره پورې د خوګیانو ولسوالۍ د غره لمنه ده، شنې درې پکې زیاتې دي. بیا دغه ځای خلک زما په نظر باندې چې کله بیرون راوځي دغه خپله سیمه ګوري، دغه ځای ښکلاګانې ګوري، نو د دوی په فکرونو کې شاعرانه الفاظ را پیدا کېږي او هڅه کوي چې لیکل وکړي. نو ډېر شاعران د خوګیانو ولسوالۍ چې خدای بخلې تراب صاحب چې ما یې تر ډېره پورې شعرونه لوستي دي او دی مې پخپله اوریدلی دی، یو ښه روحیه نورو ته ورکوي. داسې الفاظ چې هغه لیکلي دي نو د نورو دپاره یوه لارې ورته انتخاب کړې ده چې نور هم باید دغه برخه کې هڅه وکړي، لیکل وکړي، مخته لاړ شي. نو دغسې هغه کورنۍ کې یا په سیمه کې چې یو شاعر را پیدا کېږي یا د شعر نه غیر یو بل څوک یو برخه کې هڅه کوي مخته ځي، نو نورو سره هم داسې یو فکر پیدا کېږي تر څو دغه برخه کې زه هم کار وکړم او یو شخصیت ځان ته جوړ کړم.
طبیعي ښکلاوې یا په خپله طبیعت په مجموع کې څومره ستاسو پر شعر اغېز کړی؟
زه تر ډېره پورې دغه شنې درې او د سیند غاړه او بیا ویاله او دغسې منظرې ما ته ډېر زیات خوند راکوي چې تر ډېره پورې زما هڅه هم همدا وي. زما خوښېږي چې دا د خلکو د شور ماشور نه، د ښار د شور ماشور نه، زه داسې په یوه راحت او ارامه ځای کې اوسېږم چې هلته دغه شنې درې زیاتې وي، د مرغانو شور ماشور وي. نو دغسې ځایونه مې خوښېږي چې هلته زه کینم، لیکل وکړم. نو زما په شعرونو کې تر ډېره پورې دغسې موضوعات ما پکې راخیستي دي. نو ځینې غزلونو کې ما ځینې بیتونه داسې لیکلي دي چې په طبیعت باندې راڅرخي، د مرغانو په شور ماشور باندې راڅرخي، د ویالې غاړه. نو دغسې موضوعات ما خپل شعرونو کې ډېر راخیستي دي.
کوم یو مثال یې د اوس شته دی در سره تیار چې راته ویل ولې؟
دکل صاحب، زما یو شعر دی چې وایي: غاړه د سیند د اوبو شور او تنهایی هم ده، او ستا له یاد سره مې مله جدایی هم ده. د دغه ښار د هر یو مخ تر شا څلور مخونه، چې څومره شور دی دومره ډیره ځانځاني هم ده. زما د آزاد د دې ټولنې ضرورت هم دی، خو د ځان پټ ساتل مې لویه مجبوري هم ده. د زړه تنګون نوم د پښتون او د رواج موضوع که ضروري نه ده، نو ډېره ضروري هم ده. ښایسته دره، شور د مرغیو، ستا خوږې خبرې، نو دا فطرت هم، طبیعت هم، موسیقي هم ده. ما قلې مخې ته ایښي شاعري هم ده، چای د زعفران، د وطن ګوړه او یخني هم ده.
ډېره ده، ډېره لی شعر. هماغسې چې تاسو یادونه وکړه، واقعا د طبیعت اغېز شته ستاسو په دې شعر باندې. غواړم پوه شم چې په مجموع کې هغه مضمون محتوا ستاسو د شعرونو کوم مطالب، کوم موضوعات رانغاړي؟
تکل صاحب، تر ډېره پورې زه چې لیکل کوم شعر راخلم، په افغاني ټولنه کې نجونې چې څومره سخت ژوند لري، هغوی چې هغه د ټولنې نه داسې په څنډه شوي دي، نو زما شعرونو کې تر ډېره پورې ما هڅه کړې ده چې د نجونو غږ پکې راواخلم. د دې سره په څنګ کې همدغسې د طبیعت اړوند کوم څه وي، د هېواد د ښکلاګانو په تړاو باندې، او نور هغه څه چې زما په زړه کې وي، هغه څه چې یو بل څوک یې لیکلی نه شي. مثلا د یوې مور، د یوې خور، یا هم د وطن دغه پیغلې چې هغوی اوس مهال له کومو ستونزو سره ژوند کوي، نو تر ډېره پورې زه هڅه کوم چې د هغوی غږ راواخلم او تر نورو پورې ور ورسوم.
ډیره زیاته مننه اغلی اسد که درته وایست لطفا چې څه فکر کوئ چې د جنید بنسټ تاسو ته په کوم دلیل د کال د خزینه شاعرې جایزه یا لقب یا نوم درکړ؟
ډیر مننه دکل صاحب د جنید شریف بنسټ لوري چې کومه جایزه ما ته راکړل شوې. زه بېخي ډېره خوشحاله یم دا د معنوي اړخ نه چې ما ته څومره لویه جایزه وه زه یې هېڅ ویلی نه شم. او دا چې دا ولې ما ته راکړل شوې ده نو په دې باندې خپل هغه د بنسټ کارکوونکي او ټول لیدونکي به پوهېږي چې ما کوم موضوعات چې ما لیکلي ما کار پکې کړی دی نو هغوی سره مې شریک کړي وو. نو داسې یو حیرانوونکي حالت کې زه دې جایزې سره مخ شوې وم چې زه تاسو ته هغه احساس اوس بیانولی نه شم چې زه څومره خوشحاله وم. نو دا چې د جنید شریف بنسټ لوري د افغان نجونو سره او د دې سره په څنګ کې د نارینه شاعرانو سره غشي په ټولنه کې کار کوي او دوی بیا په دغه برخه کې دغه جایزې ورته ورکوي نو موږ ترې بېخي ډېره مننه کوو. دا زموږ دپاره یو لوی ویاړ دی او موږ دپاره یو داسې ښه احساس راکول دي چې موږ نور هم وهڅیږو تر څو په دغه برخه کې کار وکړو او مخته لاړ شو.
او هغه ژانرونه چې تاسو یې لیکئ یوازې شعر دی او که په نثر کې په لنډو کیسو کې هم څه آثار لري؟
تکر صاحب زه د غزل تر څنګ لنډه کې شعرونه هم زیات لیکلي دي. هغه هم لرم هغې برخه کې اوس هم لیکل کوم او مخکې مې هم هڅه همدا وسي د غزل تر څنګ لنډه کې شعرونه هغه چې سپین شعرونه ورته وایي هغه هم لیکم او د دې سره په څنګ کې ما لنډې کیسې هم لیکلي دي. یوه ټولګه مې چمتو کړې ده تر څو چاپ ته یې ورکړم خو تر اوسه پورې چاپ کړي مې نه دي. نو لنډو کیسو کې هم تر ډیره پورې ما د نجونو غږ پکې راخیستی دی. هغه د هغوی ستونزې مشکلات مې پکې راخیستی دي. زمونږ په کلیو کې چې ما ژوند کړی دی او هغه کلیوالې سیمې تر ډیره پورې رسنیو ته نه دي راوتلې یا داسې د هغه ځای د خلکو ژوند کوم چا ته ډېر معلوم نه وي نو زه تر ډیره پورې ما پکې هڅه کړې ده چې د هغوی هغه روزمره ژوند پکې راواخلم چې هلته څه تېرېږي.
د نجونو د درد او مخصوصا په د اوسنیو شرایطو کې هغه محدودیتونه چې زمونږ نجونې او ښځې ورسره مخامخ دي دا یو ډیره لویه مسله ده او ستاسو په شعر کې هم لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه ځای لري. ځینې وخت درد دومره زیات شي چې ته نشې کولای هغه د شعر په چوکاټ کې راونغاړې. کله کله له داسې یو حالت سره مخ شوي یاست چې مثلا یو تخیل یو فکر یو الهام د یو شعر یا د یوې ادبي لیکنې درته راغلی وي او ونشي کولای چې هغه په ادبي قالب کې راونغاړې یا ولیکي شعر ترې جوړ کړي کیسه ترې جوړه کړي یا بل ادبي فارمټ ترې جوړ کړي.
تکن سبا ځینې وخت ځینې موضوعات پیدا کېږي چې زه غواړم هغه شعر کې راواخلم بیا چې څومره هڅه وکړم بیا چې شعر کې ونه شم کولی نو حتماً بیا یو لنډه کیسه کې هغه موضوع رانغاړم فکر ورباندې کوم چې څنګه کولی شم لنډې کیسې ته دا واړم. ځینې وخت داسې کېږي چې زه غواړم لنډه کیسه ولیکم نو هغه بیا بېرته خوند راته رانه کړي نو بیا فکر ورباندې کوم چې څنګه کولی شم شعر ته واړوم. نو دغسې موضوعات سره ډېره پورې مخ کېږو خو ځینې وخت کوم څه م خوښ نه شي بېرته ایسته کوي کوم څه بېرته خوند راته راکړي ځان سره یې وساتم. نو دا زمونږ د روزمره که نه وختونو کار وي چې په کې لګیا اوس څه مو خوښېږي راخلو څه مو سي بیا خوښ نه شي بېرته بیا لرې کوم.
له څو کلنۍ نه لیکنې کوئ؟ په دې خاطر پوښتنه کوم چې څومره آثار مو تر اوسه پورې لرې غورځولي او څومره پاتې دي؟
تکر صاحب د ډېرو کلونو راهیسې زما د لیکلو سره علاقه ډېره زیاته وه. که څه هم ما مخکې یادونه وکړله چې ما مالی جاوید طب پوهنځي کې زده کړې کولې خو زه ډېره وړه وم د پنځم ټولګي کې د ښوونځي وم چې نو ما د پښتو مضمون سره بېخي ډېره علاقه مې ورسره لرله. نو تر دې پورې چې ځینې خاطرات دغه وخت ما سره اوس هم دي زمونږ ښوونځي کې استاده وه د پښتو مضمون نو هغې په ډېره مینه باندې دغه د پښتو مضمون زده کړې مونږ تر کوله. بیا کله چې ما به استاد سره درس وایې په دې ټولګي کې دا د نورو نجونو په نسبت باندې زما ډېر زیات کم و، ډېره وړه وم. نو تاسو باور وکړئ چې دا د پښتو مضمون د پیل تر پای پورې د دې ټول لغاتونه د دې په منځ کې چې څومره درسونه راغلي وو دا ټول ما همداسې په یادو باندې زده کړي وو. نو یو ورځ زموږ ټولګي ته زموږ د ښوونځي سره معلم راغی، نو همداسې نجونو نه یې پوښتنې کولې چې څوک په درس باندې پوهېږي څوک نه پوهېږي. نو هر یو چې کول هر یو چې کول زه چې کله پورته کړم نو دا څومره نجونې چې کړي وې، نو دوی نشتا د پښتو مضمون کې ورنه دا د لغاتونو پوښتنه وکړله، نو څوک پوهېدی څوک نه پوهېدلې، دغسې مشکلات دغسې نه پکې زیات وو. نو کله چې زه پورته کړم د هر یو پوښتنې ځواب ما ورته ورکړی دی. نو هغه استاد چې مونږ د همدې مضمون وه بیخي ډېره خوشحاله وه، او په وروستۍ کې زمونږ سر معلم صاحب هغه ته ما خندلي معلم دا کتاب وزه اخلم زه به تا نه یو څو پوښتنې وکړم ته ما ته ځواب راکړه. نو هغه سر معلم صاحب زمونږ په خندا شو کتاب یې کېښود، همدغسې د زمونږ د صنف نه ووتو. نو ما ته هغه وخت ډېر زیات اوس هم لکه که څه هم ډېر زیات د ماشومتوب وخت و، خو اوس هم زما ما سره په فکر کې هغه وختونه شته دي، هغه خاطرات را سره موجود دي. نو هغه وخت نه ما د پښتو مضمون سره زیاته علاقه لرله، د دې سره په څنګ کې ما غوښتل چې رسنۍ کې باید کار وکړم، زه باید یو برجسته خبریاله شم. خو بیا یو وخت داسې شو چې کله له ښوونځي فارغه شوم بیا هغه زمونږ لاره بیخي بدله شوله، ځکه داسې یو وضعیت کې مونږ راګیر شوي وو چې نه مې شول کولی چې زه ژورنالیزم پوهنځی شروع کړم او هغه کې درس ووایم. نو بیا زما تګ پوهنتون دوره کې مالجوي طب ته شو، هغه کې ما درس شروع کړلو. خو د دې سره په څنګ کې ما خبریالۍ برخه کې هم کار کړی، ما لیکوالي هم کړې ده، او دغه برخې سره زما علاقه بیخي ډېره وه. نو تر نن ورځې پورې هیڅوک هم داسې فکر نه کوي چې ما د مالجوي طب پوهنځي کې نیمه زده کړې کړې وي، ځکه نیمه خو بیا مونږ نه د مخکې یادونه وکړله چې کله چې هېواد کې حکومت بدل شو نو هغې دغه زموږ په زده کړو باندې ډېره بده اغېزه وکړه. زموږ پوهنتونونه تر نن ورځې پورې تړلي دي. نو پوهنتون ما بشپړ نه شو کړلی، خو د دې سره په څنګ کې ما لیکلو برخه کې زیات کار وکړو اوس یې هم کوم.
دا لنډکی شعرونه چې تاسو یې مخکې یادونه وکړه چې ستاسو خوښیږي، دا مو همدلته د مکتب په دوره کې یعنی له ماشومتوب نه پیل کړل او که وروسته له دې فارمټ سره بلد شوی؟
نه تکل سب، کله چې هغه وخت کې ما زده کړې کولې درس مې ویلې، نو تر ډېره پورې هغه د ښوونځي درسونو کې مونږ مصروف وو او نورو برخو ته هم دومره لاسرسی نه لرلو. خو زه په یولسم ټولګي کې وم چې هغه وخت نه ما لنډې کیسې پیل کړې. بیا ښوونځي کې ځینې برنامې به هغه وخت کې راتللې، نو مونږ به دغه لنډې کیسې ورته سپارلې. هغې کې ځینې جایزې هغه وخت کې مونږ ته د ښوونځي په دوران کې هم راکړې وې. بیا چې کله له دولسم ټولګي څخه فارغه شوم، نو هغه وخت کې بیا غزل سره زما زیاته علاقه پیدا شوله. بیا مې دې برخه کې یو همداسې لنډکي شعرونه بس کله به چې وزګار وم د درسونو هغه د کور د کارونو هر څه نه زړه به مې کله غزل ولیکم، کله به مې زړه لنډکي شعرونه ولیکم. نو هغې نه وروسته به ما دې برخه کې کار شروع کړو.
یو همدغه د لنډکیو شعرونو یوه نمونه د خپلو لیکنو اوریدونکو ته دا اوس اورولی شئ.
تکل سے اس میں لنڈکے شیر چھے یو دے وے مراشا لتا سرمی گڑا مطالعہ ارمان دے اس مات زلال ماری لہر دول کتابونو ڈاکا دا تو حغل والا زبستا سترگی
دیر اللہ. دا یوازی پامدغو لنڈو شیرونو کی تاسو آزاد شاعری کوئی او که دی آزاد شیرونو نوری نمونی هم لری؟
بالکل تکل سب، آزاد شعرونو برخه کې کار مې کړی دی. د غزل تر څنګ نظمونه هم لرم، هغې برخه کې مې ځینې نظمونه مې لیکلي دي. چې زما یو نظم د پښتني په نوم باندې کله چې ما نشر کړلو نو ډېرو خلکو خوښ کړو، ډېرو زه وستایلم ور باندې. د دې تر څنګ نجونې چې افغانستان کې اوس له زده کړو څخه منع شوي دي، دې برخه کې ځینې نظمونه شیان ما لیکلي دي. نو شته دی داسې هره برخه کې چې زما وس رسېدلی دی، هغه چې زما زړه غوښتي دي چې باید دغه برخه کې زه لیکل وکړم، نو داسې لیکل ما کړي دي.
دا نظم چې تاسو مخکې یادونه وکړه د پښتنه، در تلوسته شی دا اوس اوریدونکو ته وړاندې کولای شي؟
بلی هو تکل سب سم دا اوس پیوه نظم تکل سب انواری هم دی پختنه وی زه یو داسې پختنه یم چې پیدا شوم خفګان او خوشحالي هغه سینه وه لکه څنګه چې په زوی وي چا خواږه کور ته رانه وړل چا کوڅو کې منډې نه کړې چا مې زیری هم ونه کړ خپلوان هیچا خبر نه کړل چا مې غوږ کې اذان نه کړو چا په غېږ کې پورته نه کړم چا مې مخ ته هم کتل نه خو بس نوم مې پښتنه شو تش نامه شو لرا پوی زه یو داسې پښتنه یم زه یو داسې پښتنه یم که ګیډي راوړم نو خیر دی که پردو کورو کې ګرځم په پیسو بړستنې ګنډم که پنبه راټولوم که زیړ وږي سپینوم دا به هیڅ خبره نه وي که پردي کور کې کار کوم که ګرځېږم په بازار کې د یوې روپۍ سوال کوم یا چې مخې د جومات کې زه پردي بوټان پاکوم د دې ټولو جواز شته دی خو ښوونځي ته تلل مې کفر زه یو داسې پښتنه یم چې ژړا مې مکرتوب وي او خندا مې سپینسترګي وي چوپه هم پاتې دی نه شم وایي دا دې څه نخرې دي که خبرې دې کولې وایي اخ دا دې لابله غټه شوې لوند غواړي دا د ستور دی له پخوانه انساني خدایانو ویلي چې بس ښځه یا د کور ده که د کور نه وي د ګور ده نه حق غواړي نه یې شته دی زه یو داسې پښتنه یم چې ګودر زمون کعبه وي تاوېدل ترې توافونه له ګودر نه تر خپل کوره بیا له کوره تر ګودره د صفا مروه مزل وي د سنځلو ډکونه چې په کړړو باندې ولو دا زمونږ د شیطان څلې د چینی اوبه زمونږه د زمزم نه کمی نه دي او کدی مونږ ته زمزم دي بس دا زما دپاره هر څه دا زمونږه عبادت وي دا عمره وي مونږ دپاره دا زمونږ دپاره حج وي زه یو داسې پښتنه یم چې ارمان مې باید نه وي کارمان ساتم نو کفر په یادونو د یو چا کا زړه ودان ساتم نو کفر خره به زی غواګانې خیر دی که جانان ساتم نو کفر یا په بدو کې واده شم یا به خڅ خرڅه په ولور شم خو کمرمه که سوځېږم غږ به نه باسم له خولې نه زه یو داسې پښتنه یم د هوس سپی را پسې وي له خپل کور نه تر ښوونځي مې له ښوونځي تر پوهنتونه له پوهنتون نه تر دفتره څوک مې غله د عزت ناست وي څوک مې لار کې د منزل د یو څه بدل کې واړي زه به خاورې ملالۍ شم زه به خاورې زرغونه شم فکر نه کوم که نازو شم زه به خاورې عقله شم زه یو داسې پښتنه یم
ډیر اعلی دا ډیر عالی نظم دی عقله جانې د دې نظم په باب غواړم پوه شم چې دا څنګه تاسو ولیکه څه وخت و چې دا شعر مو ولیکه دا پوښتنه زه ځکه کوم چې غواړم پوه شم او اوریدونکي هم واوري چې تاسو په الهام باور لرئ او که فکر کوئ چې یو شاعر که وغواړي یا یو فکر ورته پیدا شي کولی شي چې یو شعر پیل کې او پای ته یې ورسوي
تکل صاحب دغه د الهام یادونه تاسو وکړله زه که وایم الهام باندې زه باور نه لرم ځکه تر ډېره پورې ما چې کوم مخکې غوښتل چې زه شعر ولیکم نو د شعر برخه کې ما به داسې فکر کولو چې زه هېڅ نه پوهېږم نه شم کولی نو ما به ډېر وخته پورې همداسې احساس کولو چې زه یې نه شم کولی بیا هغوی ټول ملګرو ما ته همدا ویلي چې ته کولی شې ته هڅه وکړه ته خواري وکړه غلطي ولیکه خو پیلیکه خو کله چې ما په رښتیا یعنی جبري به مې په ځان باندې کول بس کتابچه به مې راخیستله په جبري ډول باندې یو موضوع ما به غوښتل چې باید زه غزل ترینه جوړ کړم نو څو ځله که غلط به مې ولیکه بېرته به مې سر نه کوم مثلا نن ورځ به مې ولیکه سبا ورځ باندې چې بېرته به مې زړه وشو چې دا ما سم نه دی لیکلی بېرته به مې بدلولو نو که چېرې یوازې موضوع د الهام وي نو هغه وخت کې ما به ټول پوره کولو بیا سبا ورځ بېرته ایډیټ ته یا کوم بل څه به ضرورت نه و ځکه ما به ویلې چې ماته خو پرون د دغې موضوع په تړاو باندې الهام راغلی و نو ما په داسې یو حالت کې دغه لیکل کړي دي چې قصدي به مې هڅه کوله زه باید وی شم کولی زه ولی نشم کولی ځکه علاقه نه ورسره وه خو هغسې فکري ورته یا جوړنه وم یا په دغه موضوعاتو باندې تر ډېره پوهېدلم نه خو ما چې کله زیاته خواري مې پکې وکړله نو ما وشول کولی چې زه باید همدغسې پکې مخکې لاړه شم او دغه د نظم یادونه متکل صاحب وکړه داسې افغانستان کې کله چې د نجونو ښوونځي وتړل شول دغه نه وروسته موږ بیا هم پوهنتونونو ته تللو خپل درس ته مو دوام ورکړی و نو بیا یو ورځ داسې ناڅاپه راغله چې د پوهنتون دروازې هم د نجونو په مخ باندې وتړل شوې او په رسنیو کې اعلان وکړو چې تر امرې ثانی پورې پوهنتونونو ته هم نور نجونې نشي کولی چې راشي تر څو چې موږ ورته ویلي نه وي نو هغه امرې ثانی تر نن ورځې پورې دوام پیدا کړو تر نن ورځې پورې پوهنتونونه او د نجونو ښوونځي دروازې خلاصې نه شوې نو کله چې بیا د نجونو پوهنتونونه وتړل شول بیا په رسنیو کې هغه شور ماشور چې نجونو راپورته کړو د دې په څنګ کې هغه حالت چې ما باندې تیر شو هغه وضعیت چې ما په ځان باندې تیر کړو چې موږ باید دین وروسته نور پوهنتون ته لاړې نه شو یو نامعلوم وضعیت سره موږ مخ شو نو دغه نظم هغه وخت کې بیا ما لیکلی و
یو بل پوښتنه چې غواړم حتما تاسو ځواب ورکړئ البته دا د ستاسو د نظم په ارتباط ده ښځینه شعر یوه مسله ده چې نه یوازې په پښتو شعر کې تر اوسه پورې لانجه ده په دې خاطر چې زنانه حس یا د ښځینه حس په شعر کې کم دی ښځینه شعر ستاسو له نظره څه ډول دی دا اوس البته موږ یو مثال په دا ستاسو په دې نظم کې ولیده مګر غواړم چې لنډې راته شرحه کوي چې د یوې ښځې روح یا ښځینه روح د ښځې په شعر کې څه ډول انعکاس کوي یا څه ډول راتلی شي
دکل صاحب زما چې کله هم دغه خپل شعرونه نورو ته اورولي په سوشل میډیا کې مې نشر کړي تر ډېره پورې ما ته چې هغه د خلکو بیرته هغه مسج راځي نو هغوی ما ته همدا خبره کوي چې دغه د نورو خلکو په شعر کې که نه چې کله ښځینه شاعرانې موږ لولو د هغوی په شعر کې تر ډېره پورې نارینه فکر راخیستل شوی وي وایي ستاسو داسې موضوع په کې نشته دی نو ما مخکې مې یادونه وکړله چې زه کله شعر لیکم زه یو بل نجلۍ چې هغه د ژوند له مشکلاتو سره ډېره زیاته مخ وي هغې یوه کیسه زما مخ ته تېره شوې وي د یوې نجلۍ د ژوند یا د یوې مېرمنې د ژوند چې هغه له څومره ستونزو راوتلي وي یا څومره مشکلاتو سره مخ شوې زه هڅه کوم چې د هغې فکر راواخلم په دې خپل زړه کې ځای په ځای کړم چې دغسې یو حالت کې که چیرې زه وی دغه حالت په ما باندې تېر شوی وی نو زه به څه ډول یو وضعیت سره مخ وم نو د دې سره په څنګ کې کله چې دغه پښتني دودونو کې مونږ ځینې لباسونه لرو ځینې شیان لرو نو تر ډېره پورې ما هم دغه برخې که نه مثلا لونګ او ژونډې او افغاني لباسونه او بل څه بل څه دغه ټول شیان ما په خپلو شعرونو کې اخیستي نو زه داسې احساس نه کوم چې زما په شعر کې هغه نارینه فکر دې زیات وي ځکه زه هر وخت چې لیکل کوم نو زه د یوې بلې ښځې هغه د زړه کې چې د هغې کومې خبرې وي کوم درد وي کومه خوښي وي هر څه چې وي هغه زه راخلم په زړه کې ځای په ځای کوم دغه نه وروسته زه بیا لیکل کوم
ډېره زیاته مننه هغو نجونو ته چې فکر کوي چې نشي لیکلی څوک چې شاعرانه ذوق او فکر لري د یو شاعر شخصیت پکې شته په روح کې شته مګر نشي کولای چې شعر په کلماتو کې راولي هغه ته ستاسو ویل څه دي
ډېره مننه تکل صاحب زه د نجونو له دغه فکر سره ډېر زیاته مخالفه یم او زما نه خوښېږي چې کومې نجونې چې لومړي وختونو کې دوی هغه د پلرونو په کورونو کې چې وایي مصروفیات زیات یا یو موضوع بله موضوع بیا کله چې دوی افغاني ټولنه خو تاسو ته خپله معلومه ده چې نجلۍ اولس شپاړس یا اتلس کلو ته رسېږي بس کورنۍ ورته وارخطا وي او سمدستي هغوی ودوي نو هغه نجونې چې علاقه هم لري بیا چې کله هغوی ودېږي د واده نه وروسته بیا نشي کولی وایي چې د ماشومانو روزنه او د هغوی هغه ژوند او سختیانې ور په غاړه کېږي د دې سره په څنګ کې د نوي کور او نوي ژوند که نه شي دوی نو وایي موږ نه شو کولی نو زه دغه د نشم کولی خبرې سره ډېر زیاته مخالفه زما نه خوښېږي چې نجونې دغسې موضوع په خپل فکر کې واخلي او بیا هغوی هغه خپل ژوند او هر څه پرېږدي زه وایم چې که بیخي لس دقیقې وخت هم وي یا پنځه دقیقې وخت هم وي چې زمونږ فکر د لیکلو د پاره وي، د ځان را جوړولو د پاره، د پرمختګ د پاره، نو موږ باید هغه وخت ځای نه کړو. ځکه هر څوک، زه یم کابل انجلۍ د کابل ده، دغه افغاني ټولنه کې هر انجلۍ له ډېرو ستونزو سره مخ ده، خو د دې ستونزو سره په څنګ کې باید موږ ماتې ونه خورو. موږ باید هغه خپل فکر ونه تړو، باید لیکلو وکړو، باید کار وکړو، هغه که په هره برخه کې وي. نو زه د کل صاحب یو یادونه دا هم کوم چې زه په کلي کې زما یو ملګري وه، هغې سره زه بلده شوم او تر نن ورځې پورې هغه ما سره خبرې کوي، همدغسې یو بل سره هغه دوستانه اړیکه هم بیخي ډېره ده. نو هغه داسې یو کور لور وه چې هغې ویلي چې زه یې نشم کولی، خو د دې سره په څنګ کې مصروفیتونه هر څه هم ډېر وو. خو تاسو به اورو کې د کل صاحب چې کار ما ورسره شروع کړم دغه د لیکلو برخه کې، نو نن ورځ هغه نجلۍ ته چې زه ګورم، نو زه داسې احساس کوم لکه زما استاد چې هغه وي، یعنی هیڅ برخه کې هغه اوس مشکل نه لري، دومره په هره برخه کې لایق او دومره په هره برخه کې پوهېږي. نو کله چې هغه بیا کوم بل چاته مثال وړاندې کوي چې زما پخوانی ژوند په دې رقم باندې و، خو کله چې دغه نجلۍ ما سره کار وکړو زه داسې حالت ته ورسېدم، بېخي د چا باور هم نه راځي. نو زه وایم که هر نجلۍ علاقه ولري، کار وکړي او یو فکر په دې خپل ذهن کې له ځان سره ولري چې زه یې کولی شم، نو هېڅکله به ماتې ونه خوري.
شاعره عقله اسد د ازادۍ میلمه په خبرونه کې را سره و. عقله اسد د جنید بنسټ د غوره شاعرانو د سګنې یو جایزو د ګټونکو لډلې و. د ازادۍ میلمه تر بلې خبرونې مو په پاک خدای سپارم.
د ازادۍ میلمه